دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم. طالبان غواړي په ځینو مسایلو د بحث لپاره یو شورا جوړ کړي. طالبانو ویلي دي چې د لوی جرګې د جوړېدو هیڅ پریکړه نه ده شوې، مګر د یوې شورا د راغوښتلو اړتیا موجوده ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی دی چې ټول غړي دینی عالمان دي. د خاغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی دی تر اوسه کومه غونډه نه ده کړې. نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي، مګر تر اوسه یې د خپل واک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني اقدام نه دی کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم لویه جرګه نه ده راغوښتې. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي ټاکل شوې ده چې ډیر زر په ټول افغانستان کې دولتي کارکونکو ته د ماشونو ورکول پیل شي. د مالیه د وزارت نطاق احمد ولی حقمل بختر دولتي اجنسه ویلي دي چې دغه بهیر سور زیرو سپل کیږي او هڅه کیږي چې د هر میاشتې په شلم تاریخ مامورینو ته معاش ورکړل شي. نن دوی مورزه چې په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزند واکسینولو عمومي کمپاین روان دی. د روغتیا د وزارت نطاق جاوید حجیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دې کمپین کې بچي سلور راځي ده نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. حجیر زیاته کړی ده چې د روان کال د پایل نه تر اوسه پورې د پولیو یو مثبته پیښه د پکتیا په ولایت کې ثبت شوې ده، په داسې حال کې چې تیر کال سلور مثبته پیښه ثبت شوې وي. د بشري حقوقو د سار سازمان په خزینه خبريالانو د جبري ماسک اغوستو په حق له د طالبانو په حکم اعتراض کړی دی. ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په حق له سمدستي ګامونه واخلي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان ویلي دي چې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو د ماسک جبري کول د خزو د بیان د ازادۍ د حق د حقوقي د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې نه سرغړونه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې د عوامو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټې ویلي دي چې د دوی سیړنو خوده لیدل چې په ګډوډۍ کې د افغانستان نه د برتانویانو د تیر کال وتل پر رهبری پلان او تیاریو کې سیستماتیکه ناکامي خي. د فرانس پریس د خبری آژانس د راپورټ لمخې د دې سیړنې نتیجه چې پرون خبره شوې ده د افغانستان د برتانیې د وټلو بهیر یو تراژیدي او د متحدینو سره خیانت بلل شوې ده. د دې کمیټې په وینا د برتانیې د غچلن په پراتلونکو کلونو کې د دې هیواد ګټو ته زیان رسوي. د فرانس پریس د راپورټ لمخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخ وو او له دې هیواد د ایستلو په شرایطو برابر وو هلته پاتې شوي دي. نن د ایران په پایتخت تهران کې د انقلابی شورا د ګارد د ډګر جنرال حسن سعید خدایی د جنازې مراسم په ځای شول. دوه تنو چې په موټر سایکل سپاره وو په هغه ډزې کړې دي او وژلې ده او د هغه قومندان ویلي دي چې د هغه انتقام به واخلي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روسیې قواو نن د اوکراین په دوه ښارونو کې اوکراینی عسکرو باندې د څو خواوونه بریدونه پیل کړي دي. کله چې چې دا جګړه د اوکراین په ختیځ کې د ماسکاو د اصلي کمپین کامیابی یا ناکامي څرګندکی. په داسې حال کې چې په اوکراین د روسي يرغل څلورمه میاشتې ته داخل شو، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې سخت ورځې او هفته به مخ کې وي. داسې ښکاري چې ماسکاو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې په نیول شو ځایونو کې خپل کنټرول مضبوطوي. زيلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل چې روسي د جګړې په اولو دریو میاشتو کې په اوکراین کې قریب 1500 راکټي بریدونه کړي دي او همداشانه سباندي 3000 هوایی بریدونه کړي دي. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي بیګاش په هغه وخت چې د ختیځ سیمو مشرانو او اوسیدونکو د سخت بمباری خبر ورکړ و ویل چې پراتلونکو نه یو کې به جګړې ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه وسو. او د نړۍ شلو هیوادونو د روسي د يرغل په وړاندې د مقابله لپاره د اوکرين سره د نوو پوځي مرستو ژمنه کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن پرون د می په دیرګشته د اوکرين د تماس لري له دویم غونډې وروسته د خبر ورکړې ده. خاغلی آستن ډنمارک او د چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې ده چې اوکرين ته د خپل سواحل د دفاع لپاره توغندي ورکي او د چک جمهوریت منلې ده چې د يرغليزو هليكوپټرو ټانکونو او راکټي سیستم په شمول اساسي تجهیزات د اوکرين په وسه برابر کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري.
لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د کابل او دوه نورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو تړون د متحده عربی اماراتو د یو شرکت سره چې په خوایې هم دغه هوایي ډګرونو ته ورته خدماتونه برابرول لاسلیک کړ. مولا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډې ته وویل چې دا تړون به نړۍ سره د افغانستان په بیرته نښلولو او بهرنۍ پانګونې په جلبولو کې مهم رول ولوبوي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی.
د یو غد انتظار روسه د سیشن به پورز د طالبان د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت او د متحده عربی اماراتو د یو شرکت ترمنځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر او د نورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د چمتو کولو تړون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرسل مولا عبدالغنی برادر او یشمینور چارواکو په حضور کې لاسلیک شو. مولا عبدالغنی برادر د تړون د لاسلیک غونډې ته په وینا کې دا تړون بهر نړۍ سره د افغانستان د دروازې په توګه یاد کوي چې دا تړون به د نورو اقتصادي ګټو سربیره د افغانستان څخه د بیرته وتلو او سلیزرو په برخه کې سوداګرو پنګوالو اندېښنه هم راپکې.
نو دا هم نن چې موږ ناشو ان شاء الله په دې کې بوند افغانستان پر اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري او موږ د ملت د خلکو چوچه نه دا ویزو د شخص ترتیب برابر دی نه د سفر ترتیب خاص برابر دی. الحمدلله کدلی شي چې دغه تړون په خاطر موږ د تجار وړونو موږ د عام خلکو ټول لارې خلاص شي. کاغه مشکل د ویزو په باب هغه به ان شاء الله حل شي ځکه هر چا ته به لار خلاص شي چې هغه په افغانستان کې راشي او خپل پنګونه وکي او خپل سرمایه گذاری وکي. دغه څنګه به دوی ته نه چې نه زبیا د یو خاص ویزه خدای سم نه بیا راتللی سم یا به ماته مشکل یا هغه مشکل ان شاء الله سل په سل کې حل کېدلی شي.
بل برادر وی چې حکومت د ټولو نړۍ سره خې اړیکی غواړي او د ټولو هیوادو څخه غوښتنه ده چې افغانستان یو ځپل شوی هیواد دی په دغه هیواد کې پنګونه وکي. هغه وی چې هغه بهرني هیوادونه چې افغانستان کې د پنګونی او یا د قراردادونو تلیوالتي لري هغه دی ډاډه وسی چې د طالبان حکومت د سر او مال د امنیت تضمین کوي. د متحده عربی اماراتو د ګاک شرکت د تیر رژیم پر مهال هم د کابل د هوایي ډګر د ځمکنی خدماتو چارې پر مخ وړلې. د دغه شرکت یو مسول رضا کاسلم محمد عبدالرزاق یې خو دا چې د کابل د هوایي ډګر د مسولیت د ګستوري سبا نړیوال ټول نه بیرته افغانستان ته ستنه شي.
انکلودینګ فور دټ ماټر د ایرلاینز پوزیشنډ ان د یونایټډ عرب امارات.
خاغلی رضاق ویل د دې ترڅنګ د دې تړون په پایله کې د متحده عربی اماراتو هوایي شرکتونه به بیرته افغانستان ته ستنه شي او بل دا چې دغه تړون په پایله کې به د دا ګرو او د دوه هیوادو د خلکو ترمنځ اړیکې بیرته ټینګې شي. د طالبانو حکومت د صوبې شرایسي د کابل او سلورو نور هوایي د ګرونو د ځمکني عملیاتو د مسؤلیت د سپارلو لپاره یو کتلې او ترکی د ګډ شرکت سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده ویل چې دغه هیوادو سره لا هم خبرې روانې دي. هغه ویل چې د ګاک د متحده عربی اماراتو شرکت سره د وزارت په ګډه په دغه هوایي د ګرونو کې چارې پر مخ وړي او په ګډه کې دواړه خواوې شریکې دي. هغه ویل چې د متحده عربی اماراتو شرکت ته هیڅ پیسې نه دی ورکړل شوی.
موږ هغه مخکنی قرارداد د یو څه تعجیلات سره مل د دوی سره توافق ته ورسېدل چې هغه د کابل نړی هوایي بین المللي میدان دی او د کندهار بین المللي میدان دی د هرات بین المللي میدان دی دغه درې میدان دي چې دا د ګراوند هندلینګ دغه بدو دی د خپل خدمات کې جوړ د مزاري هوایي بین المللي
ډګر چې دی پاغه کې زموږ خپل د بلخیر سرویس په نامه باندې د افغانستان خپل کمپنۍ دی چې هغه مخکنی حکومت سره د 15 کالو د فارق قرارداد درلود چې اوس ما قرارداد پات دی هغه مختوري هغه داخلي کمپنۍ
د سیاسي چارو او کارپو کازیم او حسن حکروی دا چې طالبان حکومت د قطر او ترکی د ګډ شرکت سره د تړون د لاسلیک پر ځای د متحده عربی اماراتو د یو شرکت سره تړون لاسلیک دا د بهرنیو هیوادونو سره تر دالیکو په برخه کې د طالبانو د بی طرفۍ پالیسی منعکس کوي
د کابل د هوایي ډګر د رغونې او ترنې په قرارداد کې د قطر په نسبت د متحده عربی اماراتو د قرارداد شرایط د افغانستان په ګټه وو ترڅنګي امرت نه غوړي چې د چا په انحصار کې وي
د ترانسپورت او چلا وزارت د معلوماتو له مخې د ګاګ شرکت دله په متحده عربی اماراتو کې هم په هوایي ډګر کې ځمکني خدمتونه برابرای
د امریکا غږ د شنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپلو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوکنه خبري د امریکا غږ د شنا رادیو خبرونه مهیروي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی چې په دوحه کې هم د طالبانو استاد یو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې شوزه ته تعلیم او نور شری حقوق ورکړي. آیا د طالبانو د بندنیو چارو مرستيال وزیر شیر محمد ستانکزی ورستی وګینا د طالبانو ترمنځ اختلافونو ته اشاره کوي؟ کدا سی نو د اختلافونو څومره ژور کېدای شي؟ شاهناز نفیس په دې اړه کې رپورت لري.
د طالبانو د باندینو چارو مرستيال وزیر شیر محمد ستنګزی ورستای وینا خای چې طالبان کې دیشي پزینو مسایلو فکری اختلافات لري او کې دیشي یو واحد نظر نه لري. د طالبانو په منځ کې د حکومتداري د وزارتونو پويش او د نجونو د تعلیم غوندي موضوعګانو باندې د اختلافونو په اړه کله کله ریپورتونه مخکې هم خپاره شوي وو
چې دا سیاسي اړخ لري او پرګماتي اړخ لري نه اسلامي اړخ نو فکر نکوم چې د ټول په واحد نظر اوسي د کی فرق زیات موجود دی باوجود دی چې دوی پاکستان کې اوسېدلی دي پاکستان یې سپورټ دلولو او سیاسي فشار په او سیاسي همکاري په ورسره و نو خو نظرات ډېر اختلاف شته پکې مختلف دي.
واشنگتن کې اکثر رسیدونکو وایي چې د جګړې وروسته د طالبانو خپل منځي خوخي او ناخوخي بنوري هم ښکار کیږي.
د طالبانو ترمنځ اختلافات هغه شان ښکار نه او کله چې دوی جګړه کې بوختو خو اوس چې دوی به فیصله کوي نو د دوی خپل منځي اختلافونه څرګندېږي. دوی د خپل واک په زنو اساسي ټکو لکه شریعت باندې ولاړ دي خو په دوی کې د زنو ترمنځ په هغو مسلو بدل نظرونه دي چې د نړیوالو لپاره اساس ګڼل کیږي.
تیر کال په اگست کې په زور دواک اخیستلو وروسته داسې ریپورتونه وو چې طالبان د وزیرانو او مشرانو په ټاکلو کې د ستونزو سره مخ دي او بیا چې کله په ستمبر کې د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید کابل تلاړو نو د هغه وروسته ځینو افغان سیډونکو وویل چې دغه ستونزه حل شوه.
ټیکته چې طالبان یې نه مني غټولو ته امارات اسلامیه وي خو په دې کې مختلف شبکې یا ډلې وي لکه د حقانی شبکې شو چې د شرقي ولایتونو نو وخت تر دا کابل پورې ودی عملیات کول د غسل جنوب نه چې کوم هلمند یا قندهار طرف نه یا زابل لغ طرف نه کمه وسواله مبارزه وکړه دا او دا شان د کوټي شورا په نوم باندې چې کوم ډل او
روانو اختلافونو ته پکتو د پاکستان رول ته په کوم سترګه کتل کیږي؟
د پاکستان نقش ویشون کې یا تقسیم کون کې ده. دا معلومه خبره ده چې پاکستان په حقانی ډله ډیر غیس لري او په کوټه شورا چې اوس ورته قنداري شورا هم ویل کیږي الته دومره اثر نه لري او دا هغه څه دي چې د پاکستان رول لنجون کوي.
او بیا د پاکستان په وساتت باندې هغوی طالبانو ته ورګډول بلکې د معاونیت څوکي ورکول حقانی ته د خپل وای چې مختلف ډلې سره راغونډل کړي شي دي چې دا یو ډله اوس په ظاهر نه یو موټه ښکاری خو ځینې رپورټونه داسې وای چې د ډلو کې هم ژور اختلافات دي چې متاسفانه مطبوعات ته هیڅ راتلوسه څرګنه نه معلوم شوی او یا چا د اجازه نه ورکړ شوی چې دې باندې راپور نه جوړ کړي.
سیډون کې دا فکر کوي چې ملیونونه افغانانو لپاره روزګار نړیوالو سره د چلند او د خزو لپاره د منلو وړ تګلار جوړول داسې ستونزې دي چې کته بشي چې څنګه دوی د شرعي قانون تر څنګ سیاسي ستونزې حل کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ته متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن خبرداري ورکړي کچیر تایوان د چین لخوا اشغال سي متحده ایالات به نظامی مداخله وکړي. جو بایدن ویلی دی چې د واحد چین د پالیسی په وړاندې د واشنگتن موقف تغیر نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې چین د تایوان د تصرف صلاحیت نه لري. جمهور رئیس بایدن چې په 15 ورځنی سفر آسیا ته تللی و، دا خبرې پرون د دوشنبه په ورځ په جاپان کې وکړي.
کله چې ولسمشر بایدن جنوبی کوریا ته په 2 ورځنی سفر ولاړ، نو د ځل په نظامی مرکز کې د تمکیدو په ځای د صنعتي پروژې لیدو ته ورغی. د دې لیدنې هدف له آسیا سره د امریکا د اقتصادي اړیکو ارزښت ښودل و. په دې سفر کې ولسمشر بایدن د شمالي کوریا یو بل ممکنه اټومي ازموینه هم څو ځله په خپلو خبرو کې یاد کړه.
موږ د شمالي کوریا د هر ګام مقابلې ته آماده یو. موږ په خو هم د شمالي کوریا د داسې اقداماتو جواب ورکړي او راتلونکي کې به هم ورکو.
لدین مخکې ولسمشر بایدن او د جنوبی کوریا ولسمشر دواړو په شریکه سره د شمالي کوریا د مقابلې لپاره د ګډ هوډ ژمنه تکرار کړه. دوی د قوی نظامی تمریناتو یادونه هم وکړه. ولسمشر بایدن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مستقیمو خبرو امکان هم رد کړ.
دا ملاقات د پورې ارتباط درلود چې څومره مخلص او جدي و.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل دوره کې جنوبی کوریا ته د سفر نو وروسته د شمالي کوریا له مشر سره هم په یو دریم ځای کې لیدلی و. شمالی کوریا ته د سفر د پای په محل کې د ولسمشر بایدن خبري اعلان پوښتنه وکړه چې د شمالی کوریا مشر ته کوم پیغام لري او کنه. نو هغه وویل
خېچاري بس مننه.
ولسمشر بایدن به آسیایي هیوادونو ته د سفر په دوام به تر ډیره بریده پر نورو مسایلو باندې تمرکز وکړي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د سختو اقداماتو غږ کړی دی. شاغلی زلنسکی چې د اقتصاد د نړیوالې مجموعه یا داوس بغونډه کې خبرې کولې، وی ویل د اوکراین د خلکو میړانه د دیموکراتیکي نړۍ د بیساري یووالي لامل سوی دی. لابل خوا روسیا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د هغه هیواد د پوځ یو شمېر اهداف په نښه کړي دي.
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیوال سرمشري کې چې د شرکتونو مشرانو، حکومتي چارواکو او خاصو میلمنو ګډون کړی وو، یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه په 2014 کال کې پیل کړه. موږ له دې ډول ملاتړ څخه منندو یو، خو که دا ملاتړ هغه وخت په عاجل شکل شوی وای، دا ډول یووالی د ازادۍ لپاره پر حکومتونو او کمپنیو دا ډول فشارونه، آیا روسیه به دا ډول پراخ برید پیل کړی وای او اوکراین او نړۍ ته به دومره توانونه اړولی وای؟ مطمئن یم چې دې پوښتنې ته هم ځواب نشته.
زلنسکی وویل بندیزونه باید د روسیې پر تیلو د هغه هیواد د ټولو بانکونو د تړل کېدو او له روسیې سره په بشپړ ډول د سوداګرۍ تر درېدو پورې پر مخ وړل شي، څو د هغه هیواد د یرغل مخه ونیسي. که څه هم زلنسکی وایي د روسیې پرمختګ یې کرار کړی، خو د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې پر اوکراینی ځواکونو هوایی او د توپخانو ډزې کړې دي.
د روسیې وسلوال پوځونه په اوکراین کې خاصو نظامی عملیاتو ته دوام ورکوي. د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په جیتومیار سیمه کې د مالن ریل ګاډي سټیشن ته نږدې د اوکراین د وسلوال پوځ وسلې او نظامی تجهیزات لمنځه وړي دي.
د جګړو د راپورونو سره په یو وخت د پولن جمهور رئیس اندری دودا د یکشنبه په ورځ له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره د ملاقات په هدف پلازمینه کیف ته ولاړ. او د هغه هیواد په پارلمان کې وینا وکړه. نو موري د اوکرين خلکو وغوښتل چې جګړه ته دوام ورکړي او د روسي غوښتنو ته تسلیم نشي.
کیوف یس میستم
کی هغه ځای چې پر روخانه وینو مونږ په اروپا کې هم په نظامی او هم په اقتصادي برخو کې د امریکا ډیر حضور ته ضرورت لرو. لا بعد مرغه په دې ورسته کې په اروپا کې د اندېښنې وړ یو شمېر غږونه اوریدل شوی چې د پوتین غوښتنو ته د اوکراین د تسلیمېدو غوښتنه کوي. غواړم په څرګند ووایم یوازې اوکراین حق لري چې د خپل راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي.
پر اوکراین د روسي برید اروپا ته هم ټکان ورکړی دی، ځکه فنلند او سویډن چې د تاریخ په اوږدو کې به طرفه هیوادونه وو د چهارشنبه په ورځ د ناتو د غړیتوب وړاندیز وکړ. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي کيات هیوادونه د نړۍ لستر نظامی ترون سره یوځای شي، هغه به سیمې ته اټومي وسلې واستوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنوریدونکو لټیرو چباندې 2 میاشتې راهیسې هند د ګرمۍ د سختې وژنکې سپې سره مخامخ دی. د ګرمۍ هغه خلک چې په خلاص فضا کې کار کوي پر هغوی زیات اغیز کړی دی. راپورټونه وایي چې د اقلیمي بدلون دغه اغیز تر ټولو زیات بیا وزل ولوسنه اغیزمن کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
پرادیپ کومار په نوی ډیلی کې لګانی ګوډي ډک یو بازار کې پخپلا گاډی د ریواجی یخ شربت د خرڅولو لپاره په مشکله د ورځې $8 ګټي. دا شربت چې څنګه ماته ویل هغه اوسه چې د مارچ میاشتې له پیل راهیسي نوی ډیلی د ګرمۍ د سختو څپو سره مخ ته اوس د خلکو په زړه پورې مشروب دی.
تھکان به وځي ډیر زیاده.
زه د ورځې ترمر لاندې له ودرې دوه وروسته هر شپه سخت ستړی یم. زه د ګرمۍ لامل ناروغه کیږم او بیا د یو څو ورځو لپاره آرام ته اړتیا لرم.
پرادیپ کومار یو ځانګړی شخص نه دی چې په هند کې د رواني ګرمۍ لامل یې عاید زیانمن شوی. په امریکا کې د دوه پوانتون لخوا ترسره شوی یو څېړنه ښیي چې له 2001 څخه تر 2000 پورې هند په ټوله کې د 100 میلیارډ کاري ساعتونو د بایللو له امله په میلیارډونه ډالر تاوان کړی.
کله چې زه کار کوم لمر زما د سر د پاسه پړکېږي او پر ما د بې سدۍ څپې راځي. بیا زه زوب کوم او راغورځېږم.
د لمر وړانګې روغتیا ته یو ستر ګواښ دی. دغه کارګر چې د کېناستو لپاره مناسب ځای نه لري، دوی د غرمې پر مهال له لمر څخه د ځان ساتلو حکومتي لارښوونې نشي پلي کولی.
د طبیعي مرګ وروسته جال په هند کې د مړینې دویم سر لامل دی. په حقیقت کې په تیرو شلو کلونو کې په هند کې له 20,000 څخه زیات خلک جال وهلي دي او مړه شوي دي. د دوه خلکو اکثریت یې له 150 کلونو پورې عمرونه درلودل. دوی زیاتره هغه کارګر وو چې په لمر کې د باندې کار کاوه او دا یوازې ستړیا نه ده، دا په حقیقت کې خلک وژني.
په هند کې کارګران هغه مهال چې ګرمي تر 50 سانتي ګراد ورسیږي بیا هم په لمر کې کار کوي.
بہت ہی زیادہ پریشانی ہے.
گاڑی سندن کار دے لا تحمل سے زیادہ گرمی دا زخلی کیگم مرای می وچیگی زلانا رغ کی دو سے ڈارے گم ز پ گرمی کی در رکشہ دے چلولو لا پر دے یخنی پ پرتلا زیادہ انرجی تا دی الارم.
تو ہن کی دا کارگرانو حالت خائی پر اتلن کو کالونو کی دا اقلیم دا بدلون لا عمل دا گرمی دے زیادتی دو دا اختارونو پ پس منظر کی لا پس خراب شی. کا غواڑے چہر
وقت دا نڑی او افغانستان پاڑا تازه ماسات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ. نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په جنوبی افریقا کې یو شرکت لمریزه برېښنا دودوي. دوی د دې کار لپاره له خلکو پنګونه راټولوي ترڅو په زیمبابوې کې له یو فارم سره مالی مرسته وکړي چې په لمریزه برېښنا چلیږي. له دې پروژې څخه نور بزګران هم ګټه اخلي او د سویلي افریقا شرکت د فارمونو د مالی ملاتړ لپاره 4.1 میلیون ډالر راټول کړي. د سویلي افریقا شرکت سن ایکسچینج د فارمونو د مالی ملاتړ لپاره 4.1 میلیون ډالر راټول کړي. په دې اړه کې پام وکړئ رپورت.
دغه فارم چې په مریضه برېښنا چلیږي د حراري ختیځ ته شاوخوا 80 کیلومتره کې پروت دی چې اروپا او استرالیا ته تازه میوه لکه ګلاس او نخود صادروي. د نیمیبی په نوم د تازه توکو د صادراتي شرکت مشر وایي د برېښنا کمښت او د دوامدارې کرنې ارتیا او د کاربن ګاز د کمولو په خاطر پاکې انرژي ته مخه کړي.
مونږ ته اړتیا وه چې یو ځل بیا کتنه وکړو او بیا فکر وکړو چې څنګه مونږ کولای شو چاپېریال ته د زیان رسولو پرته کښتوکار وکړو. مونږ په افریقا کې ژوند کوو چیرې چې لمر په ښکار ډول یو ښه بدیل دی.
سن ایکسچینج شرکت وایي هغه څه چې مونږ دلته په دغه فارم کې کوو هر څوک د افریقا په هر ځای کې کولای شي. په دغه برازم کې لږ تر لږه 60 بزګرانو له خلکو نه د مرستو راټولولو په تګلارې په مرسته د لمریزې برېښنا تختې لګولې دي. د سویلي افریقا شرکت وایي چې په زیمبابوي کې د لمریزې پروژې تمویل لپاره د نړۍ له شاوخوا 2000 خلکو څخه
1.4 میلیون ډالر راټول کړي.
دا کار زما په لګښتونو کې کمښت راولي. څو وکولای شم د خپل کورنۍ نه سما ساتنه وکړم او همدارنګه د عمومي برېښنا پرې کېدل نور ما نه اغېزمن کوي. اوس موږ په دوامداره توګه خپل فصلونو ته اوبه ورکوو.
We continuously managing to irrigate our crop.
لکلونو رئیسی زیمبابوی لا گاونډي هیوادونو څخه د انرژي د واردولو لپاره د بودیجې برابرولو هلي ځدی کوي چې د بودیجې کمخلا کبل ډیر وخت برېښنا نه وي. د نیمبي صدرت شي شرکت غواړي د خپل مریض برېښنا کچه 1.9 میگاوات ته اوچته کړي څو نور وزګران هم ترې ګټه واخلي. احسان الله یوزین، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په پای کې به تاسو د خبرونو لنډیز واوري.
طالبان غواړي په ځینو مسایلو د بحث لپاره یو شورا جوړ کړي. طالبان ویلي دي چې د لوی جرګې د جوړېدو هیڅ پریکړه نه ده شوې، مګر د یو شورا د راغښتلو اړتیا موجوده ده. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی دی چې ټول غړي دینی عالمان دي. د خاغلی مجاهد په خبره لامند چې د شورا به کله راغوښتل شي، خو هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی دی تر اوسه کومه غونډه نه ده کړې. نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان کې واکمن شوي، مګر تر اوسه یې د خپل واک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني اقدام نه دی کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون د تعدیل لپاره هم لویه جرګه نه راغوښتي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی ده چې ډیر زر په ټول افغانستان کې دولتي کارکونکو ته د ماشونو ورکول پیل شي. د مالیه د وزارت نطاق احمد ولی حقمل باختر دولتي اژانس ویلي دي چې دغه بهیر سور زیرو سپیل کیږي او هڅه کیږي چې د هر میاشتې په شلم تاریخ مامورینو ته معاش ورکړل شي. نن دوی مورزه چې په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د واکسینولو عمومي کمپاین روان دی. د روغتیا د وزارت نطاق جاوید حجیر مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دې کمپاین کې بچي سالور راځي ده نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. حجیر زیاته کړې ده چې د روان کال د پایل نه تر اوسه پورې د پولیو یو مثبته پیښه د پکتیا په ولایت کې ثبت شوې ده، په داسې حال کې چې تیر کال سالور مثبته پیښه ثبت شوې وي. د بشري حقوقو د سار سازمان په خزینه خبريالانو د جبري ماسک اغوستو په حق له د طالبانو په حکم اعتراض کړی دی. ویلي دي چې اوس د دې وخت د چین نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په حق له سمدستي ګامونه واخلي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان ویلي دي چې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو د ماسک جبري کول، د خزو د بیان د ازادۍ د حق، د حقوقي د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدینه سرغړونه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د برتانیې د عوامو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټې ویلي دي چې د دوی سیړنو خودلې ده چې په ګډوډۍ کې د افغانستان نه د برتانویانو د تیر کال وتل پر رهبرۍ، پلان او تیاریو کې سیستماتیکه ناکامي ښیي. د فرانس پریس د خبری آژانس د راپورټ لمخې د دې سیړنې نتیجه چې پرون خبره شوې ده د افغانستان د برتانیې د وتلو بهیر یو تراژیدي او د متحدینو سره خیانت بلل شوې ده.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.